السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو الله ستان اگزایم تر اغلاس ته مهل په خبرونو باندې کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه خپل ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون خبری غونډه ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیکونو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف درانای له چهارشنبه تر پرون پورې کابل کې وو او له طالب چارواکو سره د امنیتی موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبری کړي زهرا بلوچ ویل د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي د 2 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې له امله یې اوسمهال دغه هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري یو این ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په دغه هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بېکارۍ او بېوزلۍ کایت کوي او وای له سهار تر ماخام د کار په لټه ګرځي خو ماخام تش لاس کورونو ته ستنیږي د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قومندانۍ ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9:00 په یوه سیمه کې شوې په مړو کې یو نارینه یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شو چې جاپان د زامبیا ټیم ته 15 ګولونه ورکړل د خزینه او د فوټبال نړیوال جام د آسترالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 32 ملي لوبډلو په 2 ګروپو کې برخه اخیستې ده اوکراینی چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي د دغو چارواکو په وینا په وژل شوو کې 2 ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو 14 کروز توغندي او تر 30 ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو بل پلان سره سم روانه ونې له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالر په ارزښت پوزیم راست اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافې هوا توغندي توپونه او نور پوزی وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د نه یادولو په شرط خبري کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کولستاریا خوشې مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته ورشي رازو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ته ده ملګرو ملتونو پراختیایی اداره یو این ڈی پی پیو ریپورت کې ویلی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب شوی او د دغه بنسټ په خبره باندې 40 میلیونه افغانان خوراکي مرستو ته اړتیا لري د خلکو د خوړو د مسؤلیت د اندېښنو په ارتباط مو له کارپو بشیر دودیال سره خبرې کړې دي
افغانان غذایی مسئولیت نداری غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرفت دینه چه دوی اندخنه و تشویش بداری
پا پاکستان که دیره ده پیاو و پیدوا ده امریکا ده کیسون و ده غختون کو پا ارتباط هم تاس ده راپور لرو چه ننی آل تپیو سرپتی زایی که مزایری کردی و ده امریکا لدولت اغواری چه ده دوی کیسون ترسیدگی وکریم د آرایشګرو ښځو په اړه هم ریپورت لرو چې وایي د طالبانو غوښتنې منلې دي خو سرلاغې هم دوی مجبوره دي چې دوکانونه وتړي
مسلمانانو ست کلمه ګوی د محمد رسول الله په هر آرایشګاه کې 3-4 قران شریفونه یې کړي جن مازونه دا د افسوس زیات چې موږ دوکان تړل کیږي او موږ لدی زنه موږ زو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د 2000 کال رئیس د افغانانو په آیت کې 10% کمواله راغلی چې عمل اوس مهال د هیواد 40 میلیون اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې پروژې په راپور کې 4 ورځې نه وخت خبر شوی ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 90% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شوی راغلی اوس مهال نږدې 40 میلیون افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ دغه شان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټوټه کې 10% کموالی راغلی او 15% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلی چې په 2023 میلادي کال کې 20 میلیونه افغانان طبیعي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 80% افغانان پوره وړي دي او 50% نورو کورنیو د خپلو خوړو اندازه راکم کړي او یا یې په خپلو خوړو کې بدلون راوستی او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. په راپور کې راغلی چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډېری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ترې وغوښتل شول چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریځ کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې له لارې په 2023 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینهو لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده ازادي راډیو ته وویل:
پکرای کور کې شوان کوم، که څوک مرسته وکړي کرایه ورکولی شم که نه؟ هېڅ، همدا اوس یې هم کرایه پاتې ده. 8 کسیزه کورنۍ لرم. په ښار کې ګرځم، د خلکو پاتې شوي خوراکي توکي راټولوم او خپلو بچیانو ته یې وړم. هېچا راسره مرسته نه ده کړې. اوس هم راته وویل شول چې دلته مرسته ویشل کېږي. راغلم خو هېڅ نه و.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله چې لسی کراچۍ چلوي وایي له سهاره تر ماښامه یې له 500 افغانۍ پیدا کوي.
لاسی کراچی چلاوم، ایله 500 روپۍ مزدوري کوم. بیکاری دومره زیاته شوې چې قرار خوبونه کوو. تمام ورځ وګور په هیڅ نش پیدا کولای.
د یادونه ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداري ورکړی وو چې د بودیجې لکه مخ سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی او لامل یې اوس په دغه هیواد کې 40 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوو کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 6 میلیونو 15 میلیونو شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپل غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکافي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصر د لحاظه د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت مانا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایي یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنجه وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کېږي.
دودیال صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ؟ څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هېواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات ورته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوشتي فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې دپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډېر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، وروسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا د دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کېږي. دغه نړیوال موسسات هم دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ای او راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله موسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول موسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونشي، کومک وشي. اما کله چې د دې موسساتو کار محدودېږي، د دوی د کار مخه نیول کېږي، دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کېږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپوه، د افغانانو د ورځ تر بلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د سنگارتونو د تړلو پریکړه ځکه کړې ده چې د دوی سپارښتنې آرایشګرو نه منلې. خو یو شمېر سنگارګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د دغه وزارت څخه څه سپارښتنې او لارښوونې یا مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم ټولو شرایطو پام خپل کارونه مخ ته وړل او اوس په دې اندېښنه کې دي چې بیروزګاره کیږي. نرګس مومند حسنزی د ځینو آرایشګرو سره خبرې کړې دي او استناد لمونږ سره په همدې اړه باندې ورستي جزئیات شریکوي.
که څه هم د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارتونونو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول ګڼي، خو یو شمېر سنگارګری ادعا کوي وايي دوی ته مکتوب نه دی ورسېدلی. د یو سنگار ځای مسؤل شایما ازادي راډیو ته وویل
خو یک ما ورقه چې دی وای په تلویزیون کې مونږ واوریدل، مونږ ته خو نه چا ورقه را کړې، پنځه لس راشګاګانو سره زه تماس لرم، یوم خبر نه دی. اس مونږ اجد دی دغه کده مونږ ته را کړې، غلی بو زمونږ راشګا به داخل به کتل. او لری شکر د الحمدلله مونږ مسلمانانه ستو کلمه ګوی د محمد رسول الله. هر راشګا کې درې سالور قران شریفونه یې کې دی، جن مازونه دا دی. افسوس زه چې مونږ دکان تړل کیږي او مونږ لدی زنه مونږ زو
شایما چې نن یې سنگار ځای تړل شوی دی، د وروستۍ ورځې کیسه داسې کوي:
زما اته دانې شاګردان دي، بیچاره نن راغلي، زما واد ټولوله، ټول په یو بل سره غاړېګانې واچولې، په چیغو چیغو وجړلې، خاطر باندې ما خپله مور سره ډېرې وجړلې.
نوموړي که څه هم ټینګار کوي چې کوم مکتوب نه دی ورسېدلی، خو وایي کوم موارد چې په مکتوب کې دي هغه ټول دوی مراد کړي دي. خو د بلخ ولایت اوسېدونکي حسو وایي مکتوب ورته رسېدلی دی. دا وایي
تقریبا دو مو پیش بر ما یک مکتوب اومده بود، باید هر رقم حسول
مکتا دو میشت وړاندې یو مکتوب راغی، موږ باندې چې هر ډول اصول کې خودل موږ عملی کړل. ان یو ویل د ښځو عکسونه دی پاک کړی، پاک مکتل هر څه چې ویلې موږ کړی. اکا سمو اجازه نه ورکوله، د پرون مو شاګردانو دکان ټولو فکر مې کاوه ژوند مون را خر تر رسیدلای.
د می همیشه د فکر مې کړم کې بیخې د ژوندګي مو د اخر رسیده.
د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت وایند آکف ماجر له تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې دا خبر کړی چې د سنگار تونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارګرو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول ګڼي. خو کله چې ازادي راډیو د سنگارګرو د ادعاو په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د زمري له درېمې په کابل او درې دېرش ولایتونو کې سنگار تونونو د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې و سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې په ټول هیواد کې د 12,000 ښځینه سنگارتونونو فعالیت بند شي او شاوخوا 8,000 ښځې له کاره بې برخې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به په غیر متناسبه توګه ښځینه متشبسین اغیزمنې کړي او دا به د بېوزلۍ د کمولو او د اقتصادي بیا رغونې لپاره یو خنډ دی. د یادونه دی چې په دې اړه مو په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپله پریکړه بیرته نه دی اخیستی. مخکې دوی د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون ښځې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو رسنیو کې له کار راګرځولې وي او دغه شان په ډېری دولتي ادارو کې هم کارونو شړلی دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشوندی بڼه له اسدی راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې له درې اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې د مداخلې مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره وروستي جزئیات شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وی وینا په ترڅ کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومې هڅې کېدې چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، هغه اوس نه کیږي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې پراخې کړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له شوي تړون څخه بهر شو او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول چې دا هېواد اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له هغو ژمنو پشا شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پخوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و، خو نن سبا دا نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاغلی بلینکن زیاته کړه چې اوس متحده ایالاتونه د اروپا له دغو درویو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د ځینو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندی شي، خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندېښنو په تړه وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه، خو د غربي منسټونو د معتبر شواهدو لوړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړې دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وایي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وار بشوده خوست اسماعیل خیلو ته حالته د اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډي لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د امیتا خان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتلولي پای ته رسیدلې دي. د دغو لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښې لوبغاړي په چکچکو غورسیو بدرګه کول. د لوبې تابعیا کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشې توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پیلوبه ده چې یوه میاشت مخکې د څوارلسو ځایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د دې مسابقو پاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولي یې د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعیا کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل:
زه خپله چې یم د اسماعیل خیل منځی ولسوالۍ اړوند د میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فاینل ته وتلې. انشاءالله نن ورځ مو د حیدرخیلو ځوانانو سره د فاینل لوبه ده او کوشش کوو چې فاینل په خپل نوم. د لوبغاړي ډېر خوښ دي او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونه هغه لوبه چې دودیزه لوبه وه مخکې کمرنګي وه اوس ارزوندی شوې ده.
په ټولنه او خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغېزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي:
په موږ کې دا رقم د مهم ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه ډېر خلک داسې سرغونډېږي د مینې اتفاق کې ورولای په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب ټیم کې یم نو د خلکو نه د مشرونو مې دا غوښتنه چې کبډي پوره ډېر خدمات وکړي ځکه چې کبډي پوره هیچا شي نه دي کړي. نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري، ډېر خلک یوځای کړي دي، ډېر خلک.
بل لوري ته ځایي چارواکو وویل: سپورت سره د خوست د خلکو او ځوانانو مینه او لیوالتیا د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوست کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولي. د خوست د اولمپیک امیر عطاالله شاه کډوال وایي:
په ټول افغانستان کې خوست لومړی مقام لري. دلیل دغه ده چې ورزش په کې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه دغه خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږي ده، هغوی هر سیمې ته رسوي او خلک زیات تشویقوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو، کلیو او بانډو کې بیلابیلې لوبې کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبې چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بې جنجاله مسلک دی. د پخوا د موټرو مستري وروسته خپل مسلک بدل کړ او اوس یې موټر پلورنځی یا بارګین جوړ کړی. صفت الله وایي ارزان او قیمت دواړه ډوله موټرونه لري.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړې حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډېر جنجالي برېښېده. صفت الله وایي چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بای موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر بچونو زیاتر خراب دي،
او رو ربلا زیادتر خلق دلتا من برای ازی چه مثال ده خبرم ماتی هم موضوع ماتی دستی هم موضوعی چه اقتصادی موضوعی چه زخبل روز مرا کارو کنید و هم زخبل بچه و تر مالی روزی دست دولا سوا دالر و حتی سوا دالر و دیارلا سوا دالر دیسی موضوع رو تلا
خود صفت الله په خبره دی بیوزل و خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي.
د فورنر او د 2000 ټوډیان چې دا میلې موټر دی هم د فور موټر فیلر دا موټر خلک کوي شر خواته لاشي ځکه د دې مشتری موږ سره اوس لګیر.
صفت الله وای هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی زینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله دی و موټر دی خرڅول جالب او خندون کی کیسه دا اسی کوي
مونږ یو ورځ همدغه زمنګ موټر کړی سړی راغی نو یو کس ده نو دا موټر زمنګ نار نو دا سړی نو مونږ خو یې دا سړی په وونو نه لږ دی نو راته دا موټر شو په کاتو پور دا مونږ ورش پک ځه دا موټر درځي نو دا پک زره د دې سړی غوښته تلای د شتري ده
صفت الله وای موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري وای هیڅ ستونزې سره مخ نه دی خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پیر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډیری اوس بیکاره شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او اوریدونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیسته د احترامات وړاندې کوم. نن می په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپل یو تن محصل یم د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم د محل په مرکز کلات کې اوسیږم. دلته د محصلینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لګیا درلودل تاسو اوسه زده کوونکو په کښې ژوند کوو یا دا زده کوونکي به د ولسوالۍ وه. متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده. برق نسته، اوبه نسته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاکونه مو نسته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي و تاکو کې وسیږو، ډیره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ و دې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته، هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي. محصل ډېر قدر لري، زده کوونکی، مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري. خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سي دی حق لري په هغه سترګه یې ورته نه دي کتلي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 41 01.